من سپاس گذاریم. حالا هم با همکارم صالح محمد. صالح باشین. صالح صاحب خوش آمدید.
ډیر مننه تاسو څخه ستار فروغ تاسو ستړي مسی د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. دا خبرونه مو تر 9 بجو دوام کوي او ری چې چارواکي وایي ورستوي ورشتونو په افغانستان کې د وچکالی د ختمېدو هلی ټوکولې دي. نن د مرغومی جدي 28 د جنوري 11 د جمعې ورځ په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پرون په چین کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه پورې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره دریو کسانو ځانونه رسمن کاندیدان کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کوي چې له سوریې څخه خپل پوځیان باسي، خو له دې هیواده د ایراني ځواکونو د ایستلو لپاره هم هڅو ته دوام ورکوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محی پرون پنجشنبه پیکینګ ته له رسیدو وروسته د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. ښاغلی محی په خپل ټویټر کې لیکلي چې ده او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی پر دوه اړخیزو او سیمه ییزو اړیکو د غرض په افغانستان کې پر دایمي سولې او ثبات او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر همغږۍ خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار تر دې مخکې هند ته تللی وو او د دغه هیواد له چارواکو سره یې د افغانستان او هند پر اړیکو او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه پورې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره دریو کسانو ځانونه رسمن کاندید کړي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات وایي سید نورالله جلیلی دریم تن دی چې پرون یې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې خپل ځان د راتلونکي لمریز کال د سرطان د 9 نیټې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کاندید کړ. ښاغلی سادات ازادي راډیو ته وویل
تر دې دمه پورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره درې کسانو رسمن د راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د نوماندانو په توګه نوملیکنه ترسره کړې ده. چا ښاغلي جلیلي راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته رسمن ځان نوماند کړو او تر دغې میاشتې تر وروستیو پورې هغه کسانو چې ټاکنو خپلواک کمیسیون نه یې معلوماتي بسې ترلاسه کړي کولای شي ځان نوماند کړي.
تر دې مخکې لطیف پدرام او حکیم تورسن ځانونه کاندیدان کړي دي. خلیل الرحمن او چراغ علي د شغلي جليلي په انتخاباتي ټيم کې د مرستيالان دي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت ورستي ورشتونه د وچکالي د کمیدو لپاره ګټه وربولي. د دې وزارت د اوبو مرستيال انجنیر خان محمد تکل ازادي راډیو ته ویل سره لدې چې د تمي خلاف د وورو ورشت نږدې یو میاشت نه وخت پیل سو، خو بیا هم هیله سته چې دولت به اوبه مدیریت کړی سي.
موږ ډېر خوشبينه یو ترڅو واوري همداسې جریان پیدا کړي. ورشت باید یو میاشت مخکې شروع شوی وای، ولې موږ را روانو میاشتو کې تقریبا یوه یا یوه نیمه میاشت بعد بارانونه لرو.
انجینیر تکل وایي چې په راتلونکي یوه نیمه میاشت کې به بارانونه پیل سي او د دې لپاره چې افغانستان بندونه نه لري ډېرې اوبه به ګاونډیو هیوادونو ته وبهیږي. د پاینې حل کې زیاته کړه چې د اوبو او انرژي وزارت هڅه کوي چې بندونه او د اوبو زیرمې جوړې کړي چې اوبه ضایع نه سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کوي چې له سوریې څخه خپل پوځیان باسي، خو له دغه هیواده د ایراني ځواکونو د ایستلو لپاره هم هڅو ته دوام ورکوي. مایک پامپیو چې پرون پنجشنبه د قاهرې په امریکایي پانتون کې خبرې کولې زیاته کړه امریکا به له سوریې څخه د وروستني ایراني سرتیري د ایستلو لپاره له ډیپلوماسۍ او له خپلو شریکانو سره له همکارۍ کار واخلي. امریکا دغه راز هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د یوې پروسې له لارې د سوریې خلکو ته چې له ډېره وخته کړیږي سوله او آرامښت راوړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه تر څو چې ایراني پوځیان او نیابتي ځواکونه له سوریې ونه وځي او د یوه سیاسي حل خواته کلک ګامونه وانخیستل سي، واشنګټن به د بشار الاسد د رژیم تر کنټرول لاندې سیمو په بیا رغونې کې ونډه وانخلي. د مقدونیا د نوم د بدلون پر سر د دغه هیواد د پارلمان بحث تر جمعې پورې وځنډید. د دغه هیواد صدر اعظم زوران زایف پرون ظاهرا بریالی نه سو چې د نوم د بدلون لپاره د پارلمان اکثریت ترلاسه کړي. د مقدونیا پارلمان له گاونډي هیواد یونان سره د څو لسیزو لانجې د پایتر سوالو او په ناټو د غراز اروپایي اتحادیه کې د غړیتوب د ترلاسه کولو په هدف پرون پنځشنبه د شمالي مقدونیا په جمهوریت د خپل هیواد د نوم د بدلون لپاره بحث پیل کړ. د مقدونیا له اساسي قانون سره سم پر شمالي مقدونیا د دې هیواد د نوم د بدلېدو لپاره د پارلمان په درو کې د دوو برخو ملاتړ پکار دی. اروپایي اتحادیې له روسیې وغوښتل چې په خپله خاوره او غصب سوې کریمیا کې هغه ټول اوکراینیان خوشي کړي چې په غیر قانوني ډول یې نیولي دي. د اروپایي اتحادیې د بهرني پالیسۍ د مشرې فدریکا موګرینی ویاندي پرون په یوه بیان کې د مثال په توګه د 40 کلن اوکراینی پاولو هریب او یوه تاتار فعال ایدیم بیکیروف یادونه کړې چې لومړنی د ټروریزم په تور نیول سوی او دویم تیره میاشت کریمیا ته له ننوتلو سره سم ونیول سو. ویاندي ویلي اروپایي اتحادیه هیله لري چې دا کسان به ژر تر ژره خوشي او ځانګړي طبي خدمات به ورته برابر کړل سي. د روسیې د خبروفسک سیمې چارواکي وایي د هغو ادعاو په اړه څېړنې کوي چې پر اساس یې ویل سوي چې څو تنو پولیسو د سیمې د بدماشانو د مشر مړی خاورو ته سپارلی او د تدفین په مراسمو کې د څارنوالۍ مامورانو هم ګډون کړی دی. وروسته له دې چې د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ په یوټیوب کې دوی ویډیوګانې خپرې سوې پر پولیسو او د څارنوالۍ پر کارکوونکو تورونه په نورو ټولنیزو رسنیو کې هم ولګول سول. په ویډیوګانو کې د تدفین مراسم ښوول کېږي چې ګڼو کسانو پکې ګډون کړی دی. فلم له لرې اخیستل سوی او سم نه ښکاري چې آیا د مړي لېږدونکي پر رښتیا هم پولیس دي او که څنګه. تاسو آزادي رادیو ته واژه یاست. د دې خبرونه په راپورونه کې ویل چې چارواکي هیله مند دي وروستیو اورښتونو په افغانستان کې د وچکالۍ د ختمېدو هیلې ټوکولې دي.
کچیرې دغه اورښتونه یوه میاشت مخکې شروع شوي وای نو ډېر به ښه وای. البته اورښت ګټه لري، ولې موږ را روانو میاشت کې تقریبا یوه یوه نیمه میاشت بعد بارانونه لرو.
په بل راپور کې اوري چې پرون دریم تن ځان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندید په توګه ثبت کړ. بیا مو د هلمند ګریش ولسوالۍ ته بیا یو د ځایي اوسېدونکو له ستونزو خبرېږو. په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي سره له دې چې امریکایي پوځیان له سوریې څخه وځي، هیواد یې هڅه کوي چې له سوریې څخه وروستنی ایراني پوځي هم ووځي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو د هر ماشوم لپاره او کورنۍ پروګرام کور کلی. تاسی ازادي رادیو ته واژه یاست. د دې خبرونه د سر موضوع راخلو. افغان چارواکي وایي وروستیو اورښتونو هیله پیدا کړې چې په هیواد کې به راتلونکی کال د وچکالۍ شدت کم وي. په وروستیو ورځو کې د افغانستان په ګڼو سیمو کې واوري او بارانونه وورېدل او سره له دې چې د هغو کسانو د کړاو سبب کیږي چې امکانات نه لري، خو ډېر خلک په تیره بیا کروندګر ورته خوشاله دي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي حکومت هڅه کوي چې اوبه کنټرول کړي او د ضایع کېدو مخه ونیسي. اسمت څاروان او په دې اړه نور تفصیل.
په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې پرون بیا واوره وورېدا او اټکل کېږي چې ممکن نن هم د افغانستان په یو شمېر سیمو کې ورښت دوام وکړي. وروستیو ورښتونو خلک هیله من کړي چې وچکالي به ختمه یا لږ تر لږه کمه شي. افغانستان په وروستیو کلونو کې پرله پسې وچکالیو ځپلی دی. یوازې تیر کال د سختې وچکالۍ له کبله د بادغیس او غور نږدې 3.5 لک اوسېدونکي مجبور شول چې کور اور پرېږدي او نورو سیمو ته ولېږدي. د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت سره له دې چې لا هم ورښتونه کافي نه بولي وایي چې واورې نسبتاً په ځنډ وورېدې. د دې وزارت د اوبو مرستیال انجینیر خان محمد تکل ازادي راډیو ته تېره شپه وویل
کچیرې دغه اورښتونه یوه میاشت مخکې شروع شوي وای نو ډېر به ښه وای. البته اورښت ګټه لري، ولې موږ را روانو میاشتو کې تقریبا یوه یوه نیمه میاشت بعد بارانونه لرو. دغه بارانونه ټول سطحي اوبه ځینې جوړېږي، د سیلاب په شکل باندې راوځي او چون افغانستان د بندونو یا ذخیرو زیرمې نه لري، اوبه نه ذخیره کېږي، البته د افغانستان څخه به وځي. یعنی دا په دې مفهوم چې شپږ میاشتې یا څلور میاشتې به موږ اوبه ولرو، پس له هغه څخه به بیا موږ اوبه نه لرو.
ډېرو افغانانو په ټولنیزو رسنیو کې د واورو عکسونه خپره کړي او هیله یې ښکاره کړې چې وچکالي به ورسره پای ته ورسېږي. ویل کیږي د دې لپاره چې افغانستان د اوبو د زیرمه کولو لپاره بندونه نه لري، اکثره اوبه ګاونډیو هیوادونو ته بهیږي او یا هم ډیر ځلی د هوا له تودیدو سره پر سیلونو بدلیږي. د اوبو او انرژۍ د وزارت د اوبو مرستیال انجینیر تکل هم دا خبره تاییدوي، خو وایي چې وزارت هڅه کوي چې اوبه مدیریت کړي.
په روان وخت کې موږ پروګرامونه جوړوو، موږ کوشش کوو چې همدغه حالت کنټرول کړو او دغه څه لږ اوبه چې لرو همدغه تنظیم کړو. البته اقلیمي تغیرات یا کلایمیټ چینج تاثیرات شته، ولې موږ کوشش کوو چې روان وخت کې همدغه اوبه چې لرو همدغه مدیریت کړو، تر څو د بینالمللي قوانینو په نظر کې نیولو سره خپل اوبه مهار کړو، تنظیم یې کړو او ډېر ورته متوجه اوسو.
روانه اونۍ د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیمولو ادارې وویل په 2013 میلادي کال 3,340,000 افغانان په خپل هیواد کې د جګړو او وچکالۍ له کبله بې ځایه شوي دي. راپورونه وایي چې په 2013 میلادي کال کې د بې ځایه شویو په منځ کې د هغو کسانو شمیر ډېر دی چې د وچکالۍ له لاسه د مینو پریښودو ته اړ شوي دي. د وچکالۍ له کبله تر ټولو زیات خلک له بادغیس څخه بې ځایه شوي دي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت د معلوماتو له مخې د بادغیس او غور 83,000 کورنۍ د وچکالۍ له لاسه د بادغیس مرکز قلعهناو او همداراز هرات ولایت ته کډه شوي دي.
په راپور کې مو وویل چې افغان چارواکي وایي وروستیو اورښتونو هیله پیدا کړې چې په هیواد کې به راتلونکی کال د وچکالۍ شدت کم وي. د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د دریم کاندید له نوم لیکلو سره سم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جدي تر دیرشمې که احتمالي کاندیدان نومونه ثبت نه کړي دغه لړۍ به تمدید نه سي، خو ځینې سیاسي جریانونه تمه لري چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو نوم لیکنه شاید تمدید سي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
سید نور الله جلیلی د دل دوه مرستیالانو خلیل رومان او چراغ علی چراغ سر د پنځشنبه په ورځ جمهوریت ریاست ته د کاندیدانو په توګه خپل نومونه ثبت کړل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوریت ریاست لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې نیټه د جدي ل 14 نن تر 13 په ریټه خلې ده. دغه کمیسیون وایي کتر لس ورځو پورې د جمهوریت ریاست کاندیدان د نوم ثبتولو لپاره ورنشي، انتخابات به د هغو کسانو ترمنځ وشي چې تر ټاکلې نیټې نومونه ثبت کړي دي. د دغه کمیسیون د ویان مرستال مرزا محمد حق پرست د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
امید مو است کی روزای آینده یک تعداد کسای دیگر کی
د بوبل زمون هیله ده چې په راتلونکو ورځو کې هغه کسان چې معلوماتي کسورې تر لاسه کړي راشه او نمونه ثبت د جدي لدیر شمه ورسته د محلويش لمخ نشو کولای چاته د نوم ثبتولو حق ورکړو. د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د محلويش لمخ د سرطان د 19مه انتخاباتو لپاره به نوم لیکنه د جدي تر دیر شمه پورې دوام وکړي. تروسه لدغه لړۍ و ورځی تیریږي. لطیف پدرام، عبدالحکیم تورسن، نورالله جلیلی د جمهوریت ریاست لپاره د کاندیدانو په توګه خپل نومونه ثبت کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تروسه د محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله، حنیف اتمر، احمد ولی مسعود، رحمت الله نبیل او انور الحق احادی په ګډون 3 کسانو د نوم ثبتولو معلوماتي کسوړې ترلاسه کړې دي. په خاطر دې حنیف اتمر ته نږدې منابع او ازادي راډیو ته ویلي چې په پام کې د حنیف اتمر د دل دوه مرستیالانو محمد یونس قانوني او محمد محقق سره د نوم ثبتولو لپاره د انتخاباتو کمیسیون ته ورشي. همداشان د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم په خاطر دې ویلي چې راتلونکو انتخاباتو ته کاندید دی او ویان دې ویلي چې سرور دانش به دوهم مرستیال وي. بلخوا د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي که د کاندیدانو د نوم ثبتولو لړۍ ونه غځول شي د دغه ائتلاف د ملاتړ وړ کاندیدان به په راتلونکې اونۍ کې د نوم ثبتولو لپاره د انتخاباتو کمیسیون ته ورشي. د دغه ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا وایي د افغانستان لوی ملي ائتلاف به د څو کاندیدانو ملاتړ وکړي. حنیف اتمر، رحمت الله نبیل او شهیدا محمد ابدالي د دغه ائتلاف د ملاتړ وړ کاندیدان بلل شوي دي. د جمعیت اسلامی افغانستان د مشرتابه پلاوی غړي محمد اسماعیل د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه ګوند لخوا د کاندید د معرفي کېدو لپاره وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامی هم وایي چې د انتخاباتي ټکټ د جوړخ لپاره د دوی خبرې پای ته نه دي رسیدلې. پوښتنه دا ده چې ګوندونه او سیاسي جریانونه ولې تر اوسه نه دي توانېدلي چې د انتخاباتي ټکټونو د تشکیلولو پر سر یوې هوکړې ته ورسیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس فضل احمد معنوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نسبت به ټیکټ ها رایزنیا ادامه داره. یک تعداد
دو بول د انتخاباتي ټیکټونو لپاره مشورې روانې دي. یو شمیر کسانو چې په خاطر دی معاونیت تجمنه لرله بل ځای کې هم معاملې ته مخه کړې او دې ته منتظر دي چې وپوهیږي د چا شانس ډیر دی. یو شمیر په بیلابیلو بهانو بهر ته لاړل. د افغانستان د سیاسینو ترمنځ ګډوډي ډیره شوې ده. ځینې منتظر دي چې وپوهیږي وړونکې پاڼه د چا په لاس کې ده. دغه ټول لامل شوي چې ژمنې د بدلون په حال کې وي.
تعهدات در حالت تغییر باشه.
ښاغلی معنوي وایي ځینې احتمالي کاندیدان د حاکم ټیم د انتخاباتي ټیکټ بشپړېدو ته منتظر دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي جنبش مرستیال عبدالله قرلوق وایي د دغه ګوند مشر ښاغلي دوستم د حنیف اتمر، ګلبدین حکمتیار، صلاح الدین ربانی او محمد اشرف غنی په ګډون له ګڼو کاندیدانو سره خبرې کړې دي. د ده په خبره ځینو کاندیدانو لکه حنیف اتمر او اشرف غنی د خپل لومړي مرستیال په توګه د نظر وړ شخص ښاغلي دوستم ته تمایل ښودلی دی. خدا انی فاطمه او اشرف غنی دفترونه تر اوسه په دی اړه سن دی ویلی. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو ووري.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي افغانستان د نړۍ په سطحه د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی. خبریالان شکایت کوي چې د دوی د خوندیتوب لپاره اقدامات نه دي سوي. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي لا هم افغانستان د خبریالانو لپاره تر ټولو نورو هیوادونو ګواښونکی هیواد دی. د دغې کمیټې مشر نجیب شریفي د پنجشنبې په ورځ د یادې کمیټې د کلني راپور د شریکولو پر مهال وویل په افغانستان کې د خبریالانو د چارو پر وړاندې زیاتې ننګونې موجودې دي.
سږکال هم افغانستان د خبریالۍ لپاره بدترین هیواد وګڼل شو. د خبریالانو او د خبریالۍ د چارو پر وړاندې د ګواښ، ستونزو او وضعیت وخامه خی. دا دوهم کال دی چې دغه هیواد د نړۍ په کچه د خبریالانو لپاره بد هیواد ګڼل کیږي.
ښاغلی شریفی په فراه ولایت کې د جاوید نوري په نوم د یو خبریال د وژنې په اړه چې د نشاط په نوم یې د نوموړي ولایت په یو سیمه ییزه راډیو کې کار کاوه او ویل کیږي چې په دې وروستیو ورځو کې د طالبانو لخوا وژل شوی هم اندېښنه څرګنده کړه، خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې له رسنیو او خبریالانو وغوښتل چې د خبریالۍ او په تېره بیا د تروریستي پیښو او جګړې پر مهال د خبر د پوښښ وخت کې خپل خوندیتوب ته جدي پام وکړي. ښاغلی شریفي پر حکومت او رسنیو هم انتقاد وکړ چې د دغې کمیټې او یو شمېر نور بنسټونو لخوا چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کوم لارښودونه جوړ شوي دي تطبیق کړي نه دي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په 2013 میلادي کال کې د تیر 2018 میلادي کال په پرتله په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي کمواله یادوي. حال دا چې د نوي دفتر 2013 میلادي کال د خبریالانو لپاره تر ټولو نورو تیرو کلونو خونړی بللی وو. شاوخوا یو اونۍ وړاندې د نوي دفتر د افغان خبریالانو په اړه خپل کلنی راپور خپور کړ چې له مخې یې په 2013 میلادي کال کې خبریالانو سره د تاوتریخوالي 190 پیښې ثبت شوې چې یوازې 40 یې د وژنې پیښې وې. حال دا چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په دغه کال کې د تاوتریخوالي د 120 پیښو خبره کوي. له دې سره یو شمېر افغان خبریالان پر حکومت او د رسنیو د ملاتړ پر بنسټونو انتقاد کوي چې دا دوی د خوندیتوب لپاره اغیزمن کارونه نه دي کړي. لدی جلی نرگس هورخشوایی:
ما میبینیم که حکومت نهادهایی که
برای ګورو چې حکومت او درسنیو او خبریالانو د ملاتړ بنسټونه چې د دوی د خوندیتوب لپاره کار کوي تل د خوندیتوب خبره کوي، خو په عمل کې په دې برخه کې لازم اقدامات نه کوي
مسؤل بشند.
اغلی هورخشوایی: حکومت او رسنۍ د خبریالانو ژوند او خوندیتوب ته جدي پام وکړي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
د اورزګان ځینې مدني فعالان وایي په افغانستان کې د روانې جګړې یو علت د اساسي قانون نه تطبیق دی. دوی دغه څرګندونې پرون په ترینکوټ کې د اساسي قانون د تصویب د اونۍ په لمانځغونډه کې وکړې. شریف الله شرافت او نور تفصیل.
د اورزګان ولایت یو شمیر مدني فعالین وایي په افغانستان کې د روانې جګړې یو لامل د اساسي قانون نه تطبیق دی. دی وای په افغانستان کې او په تیر بیا په اورزګان ولایت کې قانون یوازې پر غریب او بیچاره خلکو پلي کیږي، نه پر بډای او زورواکو. دوی دغه راز په دغه ولایت کې پر دولت تور پورې کوي چې خپله یې هم قانون تر پښو لاندې کړي.
په ورځ لمانځلو سره زموږ ستاسې اساسي قانون نه راژوندی کیږي، نزومر استاسی ستونزی حل کیجی او نزومر استاسی راتلون کی جوړیږي. قانون د دې د پاره نه دی جوړ سوی چې په کتاب کې ولیکل سی او چاپ سی او بیا هم یو ټولنی توڑان دی سی چې دا د دې ټولنی قانون سلو دا د دې ټولنی د پاره یو هغه تګلار ده چې باید دا ټولنه رفتار پر وکی. قانون د دې د پاره جوړیږي چې زموږ استاسی هماغه تګلار باندې رفتار وکړو او تګ وکړو هماغه متګلار سی.
قانون دولت پر خلکو نه دی تدبیق کړی، د خلکو سره زور زیاتی سوی دی، د زورواکو لپاره و د نور کسانو لخوا څخه لامل یې دا سوی دی چې خلک جګړې ته راپرېدل دي، د هغو پر وړاندې ځکه دا ظلم نه دی ورته منل سوی، د زورواکو د نورو اشخاصو د امله دې جګړې ته خپل حقوق نه دی ورته رسېدلي. لامل دا سوی دی چې جګړه هلته ګرمه کړې. که په تېرو کلو کې وګورو د دغه حکومت په لومړیو کلو کې وسلوال دومره ډېر نه و لکه اوس چې و. لامل یوازې دغه دی چې قانون دلته مات سوی دی، ځکه د خلکو سره زور زیاتی سوی دی، ظلم ورسره سوی دی، هغه د دولت پر وړاندې راپارېدل دي. هغه که د هر چا د خواست سوی دی، خو دولت هغه حمایه کړي دي، که زورواکي که هر څوک.
مخالف پر څه مخالفه کېږي؟ خو پر دغه مخالفه کېږي چې هغه ته خپل حقوق نه دي رسېدلي. که یو چا ته خپل حقوق ورسېږي، یو سړی خپل په حال راضي سي، هر چا ته خپل حق ورسېږي، ولې به بیا مخالفه کېږي؟ ولې به وسله اخلي؟ ولې به هغه د وطن ورکېږي؟ ولې به د ښار وځي؟ ولې به غره ته خېږي؟
دغه پالان وایي که چیرې قانون په افغانستان کې پر ټولو یو شان تطبیق سي، نو د دولت ضد 80% وسلوال مخالفین به وسلې پر ځمکه کښېږدي. دی دولت ته خواست کوي چې قانون دی پر ټولو یو شان تطبیق کړي.
د زه په دې باور لرم که خلک پر که پر خلکو قانون تطبیق سي او غاړه هر څوک ورته کښېږدي، نو اساسي قانون د افغانستان قانون داسې جوړ سوی دی چې هر چا ته خپل حقوق رسېدلي. که دغه هر څوک پر ځان تطبیق کړي، دغه جګړه 80% زه په دې پوره ډاډمن یم چې دا جګړه به ختمه سي. غوښتنه م په ټولو کې د دولت څخه دغه ده چې قانون پر خلکو تطبیق کړي، پر ځان یې تطبیق کړي، پر زورواکو د تطبیق کړي، څو دغه جګړې د پای ټکی کښېښودل سي.
که چیرې قانون عملي سي، زه دا ویلی سم چې سل په سله کې نور دغه جګړه ختمېږي. ولې موږ تاسې ویلی لیدلی دي چې مخکې د دې حکومت کې په هغه اولنیو شپو کې کوم مخالفین چې دي د دولت دا په دومره شمېر کې نه و لکه اوس چې دي. مخکې چې یو کس به و د هغوی سره به ظلم کېدلی، د دغه کس پر وړاندې باندې څلور کسه نور راپورته کېدله چې د دولت مخالف کسان به بلل کېدله، نو هغو ډلو ته ورکړل چې هغه به د دولت مخالفان وه.
موږ غواړو چې په ټول افغانستان کې قانون عملي سي، نه یوازې پر کاغذ لیکل، نه یوازې په خوله ویل، نه یوازې په رسنیو کې ویل.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د دغه ولایت د عدلیه او قضایي ارګانونو مسؤلینو ویلي وه چې په دغه ولایت کې پولیسو خپله قانون تر پښو لاندې کړی. د خلکو اندېښنې دا دي که چیرې دولت پر ټولو یو شان قانون تطبیق نه کړي، نو د دولت ضد وسلوال مخالفین به لا نور هم زیات سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي سره له دې چې امریکایي پوځیان له سوریې څخه وځي، خو ایراني پوځیان به هم هڅه کوي چې له دې هېواده وباسي. په دې اړه راپور په څو شیبو کې خپر و، خو اوس له فریبا ظاهر څخه اوري چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ډیلی میل ورځپاڼې چین ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پر سفر تبصره کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه دغه سفر له طالبانو سره د 12 کلنې جګړې د پای ته رسولو په برخه کې د چین د همکارۍ جلبولو لپاره د افغانستان د هڅو یوه برخه ده. ډیلی میل لیکي محب د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی سره د لیدو پر مهال وویل چې افغانستان په سیمه کې د دایمي ثبات په لټه کې دی. لیکوال زیاتوي افغانستان او چین د خپل منځیو پولو د امنیت ټینګولو په برخه کې له یو بل سره همکاري کړې ده. ورځپاڼه لیکي چین د پاکستان نږدې متحد دی او پاکستان د افغانستان او امریکا له لورې طالبانو او نور وسلوالو ډلو ته د پناه ځایونو په برابرولو تورن دی. نیویورک ټایمز بیا د افغانستان پر هوایي ځواکونو د امریکا د 8 میلیارده ډالرو پر مصرف تبصره لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي 12 کاله وروسته له هغه چې امریکا د افغانستان لپاره د یوه هوایي ځواک د جوړولو کار پیل کړ، تر اوسه یې په دې کار نږدې 8 میلیارده ډالر مصرف کړي دي. لیکوال زیاتوي دا کار بې نتیجې ادامه لري. د ورځپاڼې په لیکنه یو شمېر متخصصین وایي چې افغانان به د الوتکو د خوندیتوب او نور ملاتړ لپاره د کلونو لپاره پر امریکا متکی وي. نیویارک ټایمز لیکي دا ډول اعتکابه د طالبانو پر وړاندې جګړې څخه د امریکا د ایستلو په برخه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هڅې پیچلې کړي. ورځپاڼه زیاتوي د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما د ادارې له پیله د افغانستان د هوایي ځواکونو روزنه له افغانستان څخه د امریکا د وتلو د ستراتیژۍ یوه برخه ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي سره لدې چې امریکایي پوځیان له سوریې وځي، خو هیواد یې هڅه کوي چې له سوریې څخه وروستنی ایرانی پوځي هم ووځي. مایک پامپیو د مصر د قاهرې په امریکایي پانتون کې دا څرګندونې کړې. جزئیات له عصمت څاروان ناوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د مصر د سفر په لړ کې وویل سره لدې چې امریکا پریکړه کړې چې خپل ځواکونه به له سوریې وباسي، خو په عین وخت کې هڅه کوي چې له دې هیواده وروستنی ایرانی پوځي هم ووځي. مایک پامپیو په قاهره کې په منځني ختیځ کې د واشنگتن د پراخو هدفونو د روښانولو په ترڅ کې وویل هغه وخت راغلی چې د سیمې د شیګنې لپاره د منځني ختیځ زړې تربګنۍ پای ته ورسول شي. د زیاته کړه امریکا د ډیپلوماسۍ او له خپلو شریکانو سره د همکارۍ له لارې هڅه کوي چې هیڅ ایرانی پوځي په سوریه کې پاتې نشي. پامپیو زیاته کړه واشنگتن د سوریې ځوریدلو خلکو ته د سولې او آرامش لپاره هلې ځلې زیاتوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د مصر د سفر په لړ کې هڅه کوي چې د واشنگتن عربو متحدانو ته ډاډ ورکړي چې له سوریې څخه د امریکایي پوځیانو له وتلو سره سره امریکا سیمې ته شانه اړوي. د بشار اسد رژیم د روسیا او ایران په ملاتړ وتوانید چې واک وساتي. په دې جګړه کې تر څلور لکه زیات خلک وژل شوي او په میلیونونه نور کډوال شوي دي. مایک پامپیو د قاهرې په امریکایي پوهنتون کې وویل امریکا داسې ځواک دی چې د منځني ختیځ د خیر او ګټې فکر کوي. د وویل له سوریې څخه به امریکایي پوځیان چې د ایستلو اعلان یې تیره میاشت ولسمشر ټرمپ وکړ له ډیرو انتقادونو سره سره ووځي. پامپیو چې له خپل مصري ساري سره په ګډه خبري غونډه کې ژغېده وویل له سوریې څخه به د امریکایي ځواکونو د ایستلو پروګرام عملي شي، خو واشنگتن د داعش پر ضد هلې ځلې نه دروي. د اسلامي سخت دریځو تروریستي خطر حقیقي دی. د اسلامي دولت تهدید دوام لري. موږ د سوریې په څو سیمو کې له هغوی سره جنګي شو. د داعش د ودې د مخنیوي لپاره زموږ ژمنه رښتینی او مهمه ده او خپلو هڅو ته دوام ورکوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر عراق او اردن ته له سفر وروسته د پنځشنبه په ورځ مصر ته لاړ. دی به له مصر وروسته د خلیج د سیمې عربي هیوادونو ته لاړ شي.
ځینې اردنکو یې سمیسونه راستولې دي. امیر خان ایوبي له هلمند لیکلي د سولې په راتلو کې مهم شی د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند کول دي. که دا کار وسي سوله راځي. تازه خان سمسور له ننګرهاره د سولې په حق له پاکستان څخه د همکاري غوښتل له دښمن څخه په ګوډه کې د زهرو غوښتل دي. حاجي محمد همدرد له هلمند د سولې هغه وخت راتلونکی دی چې دولت او طالبان مخکې تر مخکې اوربند اعلان کړي او خبرو ته کښېني. عبدالله له بادغیس لیکلي افغان حکومت باید د سولې په مخ کې خنډ نه سي. قاسم ځواک له هلمند ترغو چې د سولې خبرې بین الافغاني نسی سولې افغانستان ته ناراضي. د پکتیا له سمکني ولسوالۍ څخه سمې ولا حلمي تندر لیکلي د نوې مریض کال په بودیجه کې د شونکو د معاشاتو د لوړولو په حق لولي یادونه نه ده سوي. عبدالواحد مدقق له لوګره حکومت خوای چې ورشته خوشبین دی، خو باید نور هیوادونو ته د اوبو د تلو مخه ونیسي. جلیل زنداني له ازري لیکلي د انتخاباتو کمیسون د جر تر جره د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې نهایي کړي. او بشیر حبیب زی له لوګره لیکلي له تیر شپې رئیس سخت واوره وریږي، خلک ورسره په عذاب دي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه نجیب الله د هلمند ولایت په لشکري اشرف وایم چې زه ورور د مسکلا سره مجر شوی یم. دلته په هلمند ولایت کې په کنډواله کې ناړوګل رضاین په شبخانه کې پاتم. زه درې واره ما بیعت رضا کړې ده چې ما ته زما سره مرسته وکړي. زه د ماښام وړه نه درنه نه ماښام ډوډۍ نه درم. زه دا یار مې کوم څه ته وکړم. ما دغه یو ځان سره جوړ کړو چې دوه پورې ورسوي.
ہلو نارگل جان کوچے نارگل د سوالی د سره پاړی ک کیما زما د افغانستان د کوچانو وزارت د غهینه د چی په ګرد افغانستان کې دامي چې موږ یوازې نه فراد ته وای چې په فراکی وچکلی ده. نو کوچان ګرد وچکلی زپلی دی مالداری تر واسطې رسیدي دی او سم د بین مالداری وتلی دی. نو موږ د دولت د خواهش کوو چې موږ خپل مالداری نسو ساتلای. نو دولت دې دا مهرباني وکړي دا شی فارمونه دی جوړ کړي د مالدارو په لکه دا فارمونه د شیګانو دا مالدار د غونډې کې وو چې دوری د ځانو ته وساتي. دا چې زموږ د لاس دی او زموږ تمرې کېږي. نو دولت یو اخی انشاءالله اقتصاد به ورسره ساتي او یا دا کې ساتل هم نشي. یا دې ښه خوندور ارزانه راولي چې دا شیان قیمتي نو کوي راښته سي او بیا که ارزانی نسي راویستلی نو دې بیا ونیسي زموږ سره دې ښه ډبلې مرستې وکړي. په دې یو من دوه منم کومکو په دې هېڅ درد نه دوا کېږي. زموږ کوچیانو د ورځې 15,000 6,000 5,000 پر سلو پسو باندې 8,000 روپۍ زموږ خرچا کېږي د هرې ورځې نه. نو دا ډېره خرچه پر موږ باندې راځي. زموږ خوند وخت کاله خپل مصرفونه چې درلودې په اومو خوړلي بالامو نو تر وخت تېره ده. نو زموږ کوچیانو دغه د څو نیکلو خواري چې موږ وکښلي دي دا ګردي په دوه کالو یو کال کې اوبه راسه یوړلي. نو موږ دغه هیله کوو چې دولت دغه کار وکړي دغه د کوچیانو پر برابر باندې دغه کار وکړي چې د دولت په ګټه هم تمام شي. موږ خپل تاوان ته لا وختي کې لبیک ویلی دي. د ازادۍ راډیو څخه مننه کوو. هیله کوم چې زما پیغام نشر کړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
تاسو ازادي رادیو ته واجیست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون پنجشنبه پیکینګ ته له رسیدو سره سم د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګ یی سره وکتل. دواړو لوریو د چین او افغانستان پر اړیکو دغه ورځ په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وکړې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه پورې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره دریو کسانو ځانونه رسمن کاندیدان کړي. سید نورالله جلیلی دریم تن دی چې پرون یې ځان د کاندید په توګه ثبت کړ. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وروستي ورښتونه د وچکالۍ د کمیدو لپاره ګټور بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کوي چې له سوریې څخه خپل پوځیان باسي، خو له دې هېواده د ایراني ځواکونو د ایستلو لپاره هم خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د مقدونیا د نوم د بدلون پر سر د دغه هېواد د پارلمان بحث تر نن جمعې پورې وځنډید. اروپایي اتحادیې له روسیې وغوښتل چې په خپله خاوره او غصب سوې کریمیا کې هغه ټول اوکراینیان خوشې کړي چې په غیر قانوني ډول یې نیولي دي. د روسیې د خبروبسک سیمي چارواکي وایي د هغو ادعاو په اړه څېړنې کوي چې پر اساس یې ویل سوي چې څو تنو پولیسو د سیمې د بدماشانو د مشر مړی خاورو ته سپارلی او د تدفین په مراسمو کې یې د څارنوالۍ مامورانو هم ګډون کړی دی. د هلمند د ګریش ولسوالۍ اوسیدونکو له والي څخه په ادارو کې د اصلاحاتو تر څنګ په دې ولسوالۍ کې د بیا رغونې غوښتنه وکړه. الیاس دایي راپور لري.
د شیخ ابوالپاتی بوستی په نوم شوونځي کې د څلور نیمو میاشتو ازموینې روانې دي. ګڼ شمېر زده کوونکي په شنو جامو کې پر یخ مځکه ناستې او د هیواد پالنې په نوم د مضمون امتحان ورکوي. دلته د پوهنې د ریاست لخوا د یوه بل شوونځي لپاره د یوې ودانۍ د بنیاد ډبره کښېښودل شوه. د هلمند یو شمېر جګپوړي چارواکي ګریش ولسوالۍ ته راغلي دي چې د خلکو سره وګوري او د یو شمېر پروژو کارونه پیل او د بعضو کیفیت د نږدې وګوري. د هلمند د پوهنې رئیس محمد داود شاه سفاري په ګریش ولسوالۍ کې رسنیو ته وویل د 15 لک افغانیو په لګښت یوه ودانۍ به په څلورو میاشتو کې جوړه سي چې له امله به په درسي او اداري برخه کې د دوی کارونه نور هم چټک سي.
چې دغه د څلورو هفتو په جریان کې باید جوړ شي. دا چې دا لومړنی تمرین دی چې په هلمند ولایت کې پلی کېږي. د پیشتاخ پروژې د شرکت تر څلورو میاشتو پورې وخت ورکول شوی. دا مکتب 12 وتاکه لري چې شپږ پکې ادارې دي او شپږ د درسي خورې دي چې په دې کې د کتابتون او د مدیر وتاک کمپیوټر لیب ټول شامل دي. همدارنګه په ګریش ولسوالۍ کې درې نور مکاتب چې د اقرا برنامې له خوا څخه منظور شوي دي هغه به هم ډېر ژر پرانیستل شي. بیا هم د هلمند مکاتب په کتو سره کم دي. ممکن د غزمور یو څلوېشت مکاتب اتیا یا تر پنځه اتیا پورې ورسیږي.
د شونځي دغه ودانۍ د ښار جوړونې د وزارت په ورکول شوو پیسو جوړیږي. دغه رازوالي او ورسره جګپوړو چارواکو د غلس کیلومتر سړک څخه د یو کیلومتر د جوړونې کار هم پیل کړ چې د چارواکو په وینا 9 کیلومتر نور به د راتلونکي 1400 مالیکال په بودیجه کې د ښاروالۍ په وایدو جوړ شي. د دغه دوو پروژو سره سره چې تازه کارونه پیل شول د ګریش ولسوالۍ خلک د بیا رغونې د سست بهیر څخه ناراضه دي. دوی ازادي راډیو ته د زورواکو لخوا د دولتي او شخصي ملکیتونو د غصب او خودسره کړنو له امله شکایت وکړ او په دې مسله کې یو شمېر دولتي مسولین هم شریک وبلل.
دغه د دولت مزه کې لري خصوب سي صاحب دا نه جنې چې ګوره دغه مزه کې دولت دې خصوب سي لازم نه رمایان او شاته دغه مزه کې دغه خصوب سي
په دې
کې څه ملامت دي؟ په دې کې نو موږ څه خبره کوو؟ ملت ملامت کې دولت دې ملت خو یې قدرت نه لري. دولت ملامت دي چې دغه نه کینو اقدام نه کینو. هر سړی خپل هر چمچ کې بس ټوپک واخلي بل خپل پښته باندې بنګاله جوړي يم هر څه کولای شي تر اوسه پورې خموش تعدید ولاقي چې خپل سر لا نه خپل هیڅ نشو کولای
معلومات یې درکوي دا سړی خو مې نه دلیل چې هغه دې غصب نه کوي ټول تر قدرت تر واسطه والا پورې دی کار دا چې خلک ته کار نه ورکوي چې هغه غریبي ستړی سرګردان دی دا چې خلکو ته کار ورکوي چې هغه د امرنګ سروالی کرد عمر دغه رقم کار کوي چې بالا چې قدرت والا یا هغه ته کار ورکوي کبي قدرت یې نه و
د ګرشکول سوالي اوسیدونکو په یو غونډه کې چې د والی او چارواکو سره د لیدنې په خاطر جوړ شوی و راغلو دولتي مسولینو ته د ښاروالۍ او یو شمیر نورو دولتي مسولینو لخوا د ګرشکول اوسیدونکو سره د دوه ګونی عمل څخه شکایت وکړ دوی تور پورې کړ چې پر امنیتي پوستو د عامو خلکو او چلوونکو نه پیسې اخیستل کیږي او نشي توکي په محضر کې پلورل کیږي
دغه ولسوالۍ تشکیل چې دی د ولسوالۍ د امنیت لپاره بالکل کافي دی مگر تاسو به خبر یاست موږ هم خبر یو روزمره دلته فردا د انبر دلته نږدې خلک مشته کیږي خلک پنځه پیسې د کوره نشي ایستای
په دوه قدم کې راځو په درې شول سوالي کې د دولتي یا خصوصي پوهنتون څنګه غواړو دا څنګه چې د درې شول سوالي په ډېر نفوس او ستراتیژیک موقعیت په درلودلو سره زیات شمېر خلک او ځوانان د لوړو زده کړو لپاره تاسو څنګه په دې اړوند جدي اقدام غواړو
هغه سربازان هغه افسران چې په دې سخت شرایطو کې قرباني ورکړي دي خپل اولادونه د لاس ورکړي دي و دوی ته وایو نمره ورکوي سي
د ګرشک شاروال سردار ولی بارکزي د رسنیو سره په مرکو کې پر د ګرشک خلکو لخوا لګول سوي تورنه رات کړي دي د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین د ګرشک اوسیدونکو ته ویل د هغه عملیاتو وروسته چې په نادالی او باباجي کې وسول امنیت سم سوی دی هغه ژمنه وکړه چې په نورو نژدو ناامنه سیمو کې به هم عملیات وکړي او د هغه غیرو مسؤولو وسلوالو سره چې خلک ځوروي قانوني چلند کړي
د خلکو بندول بندې کول غیر قانوني شته او دا رنګه د خلکو نه پیسې اخیستل شته چې په دې اکله نظامی شورا ډیر جدي تصمیم نیولی او دا به ان شاء الله تاسو ته ګرچې کم شوی او نور هم د پیټ کې کیدو او هغه څوک چې عملا دغه کارو ته لاس اچوي که اصلاح نه شو هغه به سرنوالۍ ته مستقیما معرفي کیږي چې دا لړۍ شروع شوی دی او هر یو بزیر د قانون مطابق به خپل ځواب وایي او خپل خلکو ته د خلکو حقوق به ورکوي
والی په ګرشک کې د دولتي ملکیتونو او ځمکو د غصب مسله تایید کړه او د هغې د پاره د یوه کمیسیون د جوړولو وعده وکړه ګرشک د لشکرګاه په شمال کې د هیواد د حلقوي سړک پر سر پرته ولسوالي ده چې تر لشکرګاه وروسته د کاروبار او نفوسو له مخې ځانګړی اهمیت لري موږ دلې استایي د ازادي راډیو هلمند
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانا او روزنا
د هر ماشوم لپاره
دا ذاتی رادیو درنوریدونکو او د ماشومانو د خبرونې مینوالو په سلامونه مو هر کله کوم عدد ونی په خبرونه کې مو موضوع چې څنګه وکول شو ماشومان د پولیو په وړاندې خوندې کړو په دې خبرونه کې مل مهم لرو چې د امریختیا وزارت د پولیو د منځوړلو د پروګرام د عامه پوهاوی مسول میرجان راسخ را سره ده په پیل کې به ډاکټر صاحب داسې پوښتنه مطرح کوم چې د راپورونو لومخه چې په 2013 کار کې موږ درلودل البته ډېر ستونزې او مشکلات لیدل شوې دي د پولیو واکسین په وړاندې څکل البته په 2019 کال کې به څه اقدامات وشي کوم ستونزې او مشکلات د پولیو پر وړاندې دي هغه به تر کومه حل شي او کوم حل لارې چارې ورته وسنجول شي
لکه څنګه چې تاسو هم په دې کې یادونه وکړه منګه اوس د 2019 کال په پیل کې یو او په 2013 کال کې هم منګه یو لړ ستونزې درلې البته دغه ستونزې هم په دې کې چې نوې چې د ټول پروګرام د پولیو د عامه روغتیا وزارت د منځوړلو پروګرام هم په دې نه عمې وته راول سي چې ګویا د هیڅ کار نه دی کړی هیڅ لاسته راولنی نه لري او هیڅ پرمختګ نه لري په دې د دې څنګه چې موږ په 2013 کال کې ستونزې هم لرلې د مثبتې پېښې شمیر هم زیات شوی او موږ هم لاسته راولنی هم لرلې مثلا د افغانستان ګنګ شمیر سیمې او لویه جغرافیا د دغه وایروس له وجود څخه پاک شوی ده د دغه ستونزو او ننګونو ته په کتو سره موږ په 2019 کال په پیل کې موږ په پروګرام کې هم چې یو لړ تغییرات مثبت تغیرات راوړل چې موږ څنګه وسو کولای دوه ماشومانو ته رسیدګي وکړو. همداراز په 2019 کال لپاره موږ یو بل جامع عملیاتي استراري یا بیړنۍ پلان تر لاس لاندې نیولای دی. ان شاء الله د ورځو کې به هغه نهایي سي چې موږ څنګه وسو کولای دغه ټول ماشومانو ته یو شان واکسین د پولیو واکسین خدمات ورسوو، بېل تعبیزه دا خدمات هغوی ته ورسوو.
یعنی ډاکټر صاحب په بخښنه تاسو خبره هم نیول کیږي، یعنی په 2019 کال کې کوم یعنی تدابیر نیول شوي دي چې هغه سیمې چې واکسین ورته تیر کال په 2013 کال کې نه ورسېدلای اول ته دغه واقعي مثبت وي، او بل اخره سه کال دغه ته کوم تدابیر نیول شوي چې څنګه باور شي سره امنیتي ستونزو چوس به هم امنیتي ستونزې وي څنګه باور شي؟
د ته په ځانګړي ډول په دغه دلته هغه ورستۍ هغه پرمختګ چې د برخه کې وس هغه دغه ممانعت د لري کول د پاره هغه دا پرمختګ وس چې په دې سیمه کې کور په کور واکسین نه تطبیقیږي، بعد سیمه په سیمه یعنی جماعت په جماعت یا د کلی په کلی یا مثلا د یو روغتیایي مرکز نه بل روغتیایي مرکز ته دلته واکسیناتوران به ورزي په لاوډ سپیکر کې به کورنوی باندې غږ کوي، کورنۍ به خپل ماشومان راوباسي او په یو جماعت کې په خاص ساحه کې هلته به ماشومان واکسین کیږي. چې دا منګه ته دا هیله رابخي چې په 2019 کال کې منګه د پولیو د مثبتو پیښو شمیر کم ولرو. خو د دې ترڅنګ نور هم کارونه او کړنلارې او ستراتیژیګانې هم منګه تر لاس لاندې نیولې دي چې په هغو روغتیایي مراکزو کې هر ماشوم چې د هر ناروغۍ په خاطر ول کېږي باید هغوی ته واکسین وسي. همداراز منګه سیار ټیمونه لرو په دې ولایتو کې او په ترانزیت ټیمو په نام باندې یادو د پولیو چې مثلا دغه ولایتو ته دغه سیمو ته چې ماشومان به هر راوستل کېږي هم باید ورته واکسین وسي، او که په هغه سیمو ته ځي هم باید واکسین ورته وسي. همداراز سره میاشته ده او د سینور ادارې هم دي چې موږ سره په دې برخه کې کار کوي چې موږ په یو شکل د اشکالو باید دغه ماشومانو ته واکسین ورسوو.
ډاکټر صاحب په 2019 کال کې به البته په ټول افغانستان کې څه شمېر کمپاینونه د پولیو په وړاندې ترسره شي؟
موږ په 2013 نه کمپاینونه لرل چې درې سرتاسري کمپاینونه و چې په ټول افغانستان کې دا کمپاینونه په لیکېدلو تطبیق سول، او په بریا توګه و همداراز شپږ فرعي کمپاینونه هم درلودل. ښایي چې په 2019 کې هم موږ همدغه نه پړاوه کمپاینونه ولرو چې درې سرتاسري وي او درې او شپږ فرعي کمپاینونه یا اختصاصي کمپاینونه وي چې په هغو سیمو کې چې هلته د ناروغۍ ویروس د سرایاتو د خپرېدو په حال کې دی. خو دغه شمیره هم تر اوسه پورې د دغو کمپاینونو شمیره هم نهایي سوې نه ده. په دغه جنوري په میاشت کې زمونږ یو تخنیکي مشورتي ګروپ چې په هغه کې کارپوه او متخصص او د دې برخه کې ښه د تجربو لرونکي کسان هغوی سره کښېني، د افغانستان د وضعیت ته په کتو سره بیا دغه تعداد نهایي کوي. او موږ دا وړاندېونه کولای سو چې کېدای شي چې دغه نه پړاوه کمپاینونه په 2019 کال کې وي. خو یو خبره هم په دې کې زیاتول غواړم چې په هر کمپاین کې موږ د هدف وړ ماشومان لرو چې مثلا په سرتاسري کمپاینونو کې څومره ماشومانو ته باید واکسین ورسیږي، او همداراز په فرعي او اختصاصي کمپاینونو کې څومره ماشومانو ته واکسین وسی. په سرتاسري کمپاینونو کې زمونږ مخه دا ده چې 9.9 میلیونه ماشومانو ته چې عمرونه د 15 کالو لاندې وي باید په ټول افغانستان کې دا واکسین سي. نو په فرعي او اختصاصي کمپاینونو کې تر 4 میلیونه نه نیولې تر 6 میلیونه پورې په هغو سیمو کې چې دغه ویروس د پولیو د سرایتو د خپرېدو په حال کې دی دی هغه باید واکسین سي.
مننه کوم ډاکټر صاحب. د راپورونو له مخې په 2013 کال کې د دې ترڅنګ چې امنیتي ستونزې په ځینو سیمو کې، خو په ځینو سیمو کې داسې هم ویل کېده چې خپل کورنۍ د ځینو چایات اورېدونکو خبرو له مخې خپل ماشومان نه پرېږدي چې واکسین شي. په 2019 کال کې به عامه پوهاوی د پاره کوم پروګرامونه وړاندې شي تر څو د خلک ذهنونه روښانه شي او خپل ممانعت ونه کړي د ماشومانو د واکسین پر مخ؟
بالکل، د عامه پوهاوی په برخه کې د تیر کلونو را په دیخوا هم موږ فعالیتونه کړنې لرلې چې مثلا په مختلف رسنیو له لارې او نور د چاپي موادو له لارې موږ غوښتل چې خلکو عامه پوهاوی لوړ کړو، او خلک په دې وپوهوي چې دغه واکسین د دوی د ماشومانو لپاره ضروري او اړین دی او حتمی باید واکسین سي، او دا ناروغي د درملنې وړ نه ده او فقط یوازې د واکسین له طریقه هم دغه د دوی ماشومان د دې ناروغي په وړاندې خوندي پاتې کیږي. خو په 2019 کې موږ لکه نور هم دې ته عمیقه ولاړو چې خلک په دې ټولو حقیقتونو واقعیتونو باندې وپوهوي. اوس په 2019 کال کې له نیکه مرغه موږ یو مجموعه د فتاوا او کتاب چاپ کړ. دغه فتاوا د اسلامي د معتبرو مراجعو نه نه دا فتواګانې راخیستل سوي دي او په دری او پښتو ژبه ژباړل سوي دي او په یو کتاب په مجموعه کې دا په ګڼ شمېر تیراژ باندې دا چاپ سو په 2019 کې دا ټولو دینی مراکزو ته او دینی علماو ته او همدار ازمږ مبلغونو ته دا ورکول کیږي چې خلکو ته ور ورسیږي. تا درته ویل سم چې د افغانستان د نخبه او جیدو علماو په شمول د پاکستان او همدار از د نړۍ اسلامي نړۍ د ټولو فتواو په دې کې شتون لري.
ډاکټر صاحب ډېر بخښنه سره ستاسو خبره قطع کیږي. دا کتابونه به هغه څوک لولي چې هغه باسواده وي. البته داسې اکثره کورنۍ هم شته چې هغوی د زده کړې نه بې برخه دي او نشي کولی چې دغه کتابونه ولولي. هغوی ته بیا د عامه پوهاوي په خاطر تاسو څه پلان لري په 2019 کال کې؟
مثلا په یو کلی کې دینی عالم ملا امام دا ډېر رول او نقش لري د خلکو د افکارو په سمت سو ورکولو کې چې دا څه ښه دي دا څه بد دي. دینی عالم یو د جومات ملا چې په حقیقت پوسه په دې وپوهېده چې د دینی پلوانه د کې کومه ستونزه نشته، هغه په یو تبلیغ کې وویلې چې دغه واکسین حتمی دی، ضروري دی، د دې په مورد باندې فتواګانې شته، د دینی علما او د اسلامي نړۍ په سطحه باندې دا تایید سوی منل سوی دی او حتمی ضرور سوی دی. دغه تبلیغ چې یو دینی عالم په یو جومات کې وکړ، په یو خطبه کې وکړ، ټول خلک دا خبره مني ځکه دا د اعتبار وړ خلک دي او د عامو خلکو د پاره چې کورنۍ په دې حقیقت باندې پوسی. بیا دلته موږ او تاسو دغه د ستاسو د رسنیو په مرسته باندې هم خبرونه لرو او تاسو هم په دې برخه کې موږ ته رغند رول لوبولای دی، موږ سره همکاري کړی دی د رسنیو له طریقه هم چې صوتي رسنیو او تصویري رسنیو هغه طریقه نه هم موږ پروګرامونه او خپل عامه پوهاوی پروګرامونه وړاندې کوو. همدارز موږ نور چاپی مواد هم لرو که یو څوک به کاملا نالوستی وي، یو عکس د یو ماشوم وګوري چې هغه سره لکړه ده، په پښو سم نسی ودرېدای او فلج دی، او ترڅنګ یو بل ماشوم ګوري چې هغه فوتبال کا هغه لوبي کا هغه ساتيري کا، نو خپل دا پیږي چې هغه ماشوم کې څه ستونزه ده. نو دا ټول موارد د تبلیغات د عامه پوهاوی نه د منګ تر لاس لاندې نیولې دي، خو ډیره هڅه هم ده چې هغه کسانو د پاره منګ هغه حقایق ورته وړاندې کوو، هم دینی پلوونه هم د طبي پلوونه چې دوی اغیزمن دي په ټولنه کې او په سیمه کې او په کلی کې.
ډاکټر صاحب روستي پوښتنه مده سي مطرح کو چې البته ځینې وخت موږ د راپورونو له مخې داسې راپورونه مو په ځینې ولایتو کې درلودل، داسې شکایتونه هم خلکو کول چې هر وار چې زموږ دروازه ټکول کیږي نو بغیر له واکسین او بغیر له دې کسانو بل څوک نه وي. اوس به دغه موضوع څنګه څومره راکمه شي په 2019 کال کې چې صرف یو وار واکسین شي او هغه کور چې واکسین شوی بیا دروازه ورته ونه ټکول شي او خلکو ته مزاحمت ونه شي، دغه د دروازو ټکول او دغه ستونزه به څومره راکمه شي؟
پښتنې په ارتباط باندې تاسو نه یوه مننه هم وکم چې دغه رسنۍ موږ سره دغه د نظارت په برخه کې هم ډېر یو رغنده رول لوبولی دی. ستونزې کوم ځای کې چې حتی زموږ مانیټورانو یا زموږ غناظرونو نه دي په نخه کړي او بیرته موږ ته نه دي را انتقال کړي، رسنیو دا کړي دي دغه نیمګړتیاوې ستونزې حتی په پروګرام کې نیمګړتیاوې هغه موږ ته را انتقال کړي دي چې دغه کې ستونزه ده، او دا موږ هم محسوس کړي ده. زموږ ناظرین چې هم په سیمه ته تللي دي هم د ستونزې سره مخ شوي. نو موږ په 2019 کې په دې باندې هم د په نظر کې نیولې دي او فکر هم په دې باندې کړی دی چې موږ څنګه شمیر د دغه دروازې ټکولو د کمپاین په هر پړاو کې دا راکم کړو، او ان شاء الله دې ته به هم یو لار پیدا کړو چې دغه د مزاحمت او د دوی د ناراحتۍ سبب نسی دغه د ډیر ورتګ د وجنه.
ډیره مننه کوم ډاکټر صاحب. کور بدن په پای کې به مو یو لاند پیام خلکو ته، البته بیا هم چې خلک څومره هیله من شي چې خیر سره په 2019 کال کې د پولیو په وړاندې مبارزه لاپس جدید
په 2019 کال بنګه د پولیو ناروغي د پای کال وي منګه ته دا زمنګ هیله دا واروسو چې دا بوي، او د ټولنې همکاري منګه ته ډیره زیاته حیاتي ده. نو راځي چې منګه کچیرته دا ناروغي ختم کړه، په دې معنا دا چې منګه ناروغي د نړۍ څخه ختم کړه او ټول سره یو موټی سو په دې کې او کلکه مبارزه وکړو چې دا ناروغي د افغانستان څخه محو.
دا خبرونه د ازادي رادیو او د یونیسف په ګډه همکاري تاسو وړاندې کیږي. تر بیا چې په بل خبرونه کې تاسو وړاندې شو پر کازریګو تاسو بل لاس پارو. الله مو مل شي.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تاخوځي.
جوړونکې
مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو وريدونکو سلام. آیا تاسو هم خپل ماشومانو ته بې ځای وادي ورکوي؟
بلې و وادي ورکوو.
ولی ځینې مور او پلار په خپلو وعدو وفا نه کوي؟
بیا په وعدې ځکه وفا نه کوم چې سات ضعیفه یا راسره پیسې نه یاغي.
او له ماشومانو سره په وعدو وفا نه کول کومې ستونزې جوړوي؟
عصبانیت، قهر، ژبني بې ادبي دا ټول رامنځته کوي. دا وعده خلافي او دروغ عزت نفس باندې تاثیر لري.
خو ګوریدونکو، نن پام دې موضوع غږیږو چې ولې د ځینو کورنیو مشران خپلو ماشومانو ته بې ځایه وعدې ورکوي او بې اساسه وعدې کوم مشکلات جوړوي او حل لارې څه دي. د دې موضوع د راسپړلو په منظور د عامو خلکو نظرونو ترڅنګ د دینی عالم نظر او په پای کې د ژوند لیو مربي سره مرکه هم لرو. زه سحر ګل میرزا یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
خواږو دوستانو، په وعده وفا کول د مسلمان له ښو خاصیتونو څخه شمیرل کیږي. په کورني ژوند کې کله کله ځینې پلار او مور د دې لپاره چې ماشوم د دوی خبره ومني دوی ته وعدې ورکوي. د پلار او مور په نظر ماشوم کوچنی دی او دا ورکړ شوې وعده به ژر هیره کړي، نو پروا نه لري چې خپله وعده سرته رسولی شي که نه. خو تحقیقاتو دا ثابته کړې چې بې اساسه وعده ورکول د ماشوم په ژوند بد اغېزه پرې باسي. په بعضې مواردو کې مور او پلار هڅه کوي چې خپل ماشوم د لنډې مودې لپاره خوشحاله کړي، خو په راتلونکو پایلو یې خبر نه دي. په همدې تړاو د کابل د خیرخانې اوسیدونکي هیله وایي اکثره وخت خپلو ماشومانو ته وعده ورکوي. دا چې په خپله ورکړ شوې وعده وفا کوي که نه، له نوموړي یې اورو.
ما د کورس یا د درس په خاطر باندې هغوی ته وعدې ورکړي دي. مې ورته وویل چې تاسو کوڅې ته مه وځئ، نو زه به تا ته داسې یو څو وخته بعد بایسکل واخلم یا به تا ته هغه وکړم. خو بیا هم په وفا نه ده کړې. بیا یو زوی چې مې دی هغه لږ تیز دی، بیا راته وایي چې مورې ته موږ سره وعدې کې خپلې وعدې باندې وفا نه کړې. خو زه په دې خاطر باندې دا کار کوم چې شرایط خراب دي. زه وایم چې د ماشومان مې په کور کې کښېني یا مصروف شي یا هغه شي دغه له خاطره، او بیا په وعدې ځکه وفا نه کوم چې اوس د ژوند مشکلات ډېر شوي دي. اقتصاد ضعیفه یا راسره پیسې نه یاغي، نو بیا نشم کولی. بیا خپله وجدان ته داسې خجالت یم ویل زه دوی ته وعده ورکوم خو خپلې وعدې باندې وفا نه کړم. ډېره زیاته جګرخونه کېږم او خفه کېږم او رنځ وړم. زویم چې ولې کاشکې مې داسې هغه راته مساعد وی چې همدغه په وعده باندې مې وفا کړی وی، دوی ته مې دا هر څه چې د دوی د خوښې دي ورته هغه تیار کړی مې وی.
پوهان وایي ماشوم ته نه باید داسې ژمنه ورکړو چې هغه نشو پوره کولی، او نه باید له هغه نه داسې ژمنه واخلو چې هغه یې په پوره کولو کې پاتې راشي. زموږ روابط باید د اعتماد او اطمینان په اساس وي. وعده ورکول د دې سبب کیږي چې ماشومان له واقعیت نه لرې توقعات او غوښتنې پیدا کړي. که ماشوم ته وعده ورکړئ چې د جمعې په ورځ د ژوبن ته بیایم، نو ماشوم دا وعده یو حتمي ژمنه او تعهد ګڼي او داسې فکر کوي چې د جمعې په ورځ به نه باران ورېږي، نه به موټر خرابیږي او نه به دی ناروغه کیږي. همداشان د لوګر ولایت اوسیدونکی شریف الله احمد زی وایي چې خپلو ماشومانو ته بې اساسه وعده نه ورکوي. نوموړی زیاتوي
وعده ته نه ماشومانو سره نه لویانو سره هم چې اوسې باید سړی عمل ورباندې وکړي. خو ماشومان سره باید په دې خاطر باندې که چېرته یو څوک له ماشوم سره وعده خلافي وکړي هغه له وړکینوالي نه په دروغو باندې اموخته کیږي. زه خپلو ماشومانو سره هغه وعدې کوم چې ترسره کوای سم. خپلو ماشومانو سره کوشش کوم چې بې اساسه وعدې ونه کړم، او هر وعده مې چې ورسره کړې د خدای په توکل باندې سرته رسوم. له وعدې نه بغیر تشویقي بڼه د ماشوم په ژوند کې ډېر مثبت تغیرات راوسته سي. ماشوم تشویق کړي کار ته چې ته دا کار وکړه، آینده کې به تا نه دا شی جوړ سي. ضرور نه ده چې وعده ورسره وسي.
که چیرې مور او پلار ماشوم ته وعده ورکړي، نو هرومرو به خپله وعده سرته رسوي. که د کوم علت په سبب خپله وعده نشي ترسره کولای، نو مور او پلار ته لازمي خبره ده چې په سړه سینه ماشوم ته قناعت ورکړي. ارواپوهان وایي اعتبار او صداقت د ماشوم د روزنې او بریالي کېدو یو مهم شرط ګڼل کیږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی سمیم عمرزی وایي مور او پلار ته لازمي ده چې اول خو خپلو ماشومانو سره ژمنه ونه کړي، او که بیا ژمنه کوي نو باید یې عملي کړي. نوموړی زیاتوي
کوشش باید وشي د ماشوم سره رک و راست او واضح خبرې وشي. او په عین زمان کې زما یو مشوره نورو والدینو ته دا ده د یو پلار په حیث باندې چې یعنی ماشوم ته بې ځایه وعده ور نه کړل شي، ځکه چې موږ تاسې په افغانستان کې فقر حاد دی. نو په دې اساس باندې مور او پلار باید خپل اقتصادي توانایي او مالي توان په نظر کې ونیسي، او د هغې په نظر کې نیولو سره ماشوم ته د یو چی واده ورکول ضروری تطبیق نشي د اولاد او د والدینو په منځ کې یو نو فاصله او یو نو دغه بیتمدی هم رامنځته ځکه چې ماشوم اولنی د تربیتګاه زه د پرورش زه هغه کور دی ماشوم باید په کور کې سالم تربیه شي ترڅو جامعه ته سالم وړاندې شي نو مور پلار ته پکار دی چې د خپل ماشوم سره د په حقایقو باندې بحث وکړي
په اسلام کې هم په واده وفا کول په آیاتو او احادیثو ثابت شوی خبره ده او ویل شوی هغه کسان کامیاب دي چې دوی د امانتونو او وعدو رعایت کوونکي دي همداراز په دې اړه دینی عالم مولوی رضوان الله نیازی داسې وایي
مثلا اسلام په وعده باندې ډیر زیات تاکید کوي خدای جل شانه د وعده په باره کې فرمایي ان العهد کان مسؤولا تاسو چې سره وعده وکول نو وعده د خدای په وړاندې تاسو نه پښتنه کیږي کوم وعده چې موږ کوله باید پاغه باندې وفا وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث دغه وی لا ایمان لمن لا امانه له ولا دین لمن لا عهد له ایمان نست هغه چا کی چې هغه کې سره حفاظت دی امانت نه او دیندار نه د هغه څوک چې هغه وفا په وعده باندې نه کوي خلاصه دا چې د ماشوم سره نه د هر چا سره چې وعده وسوي او مشروع وي بد وفا پی وسی او د ماشومانو د تربیت لپاره خو دغه تشویق لپاره ډیر ضرور دی چې وفا پی وسی
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه هم لرو چې اوریدو ته استاسي پام راړو
مولی رحمان پوپل زایم د کابل اوسیدن کیم د ما پاند باندې د وفا واده ماشومان ته ورکول د تاریخ عمل نه در ماشومان پر رفتار ذهنیت کردار حتی د زده کړې په غبنه ذهنونه باندې هم د ماشومان ډیر غیزه لري
نو مې نازنین د امته کابل اوسیدین اولا ډیر اخ عمل نه ده دا واده ورکې وفا پیونه کې باید ماشوم ته د سواده ورنه کې
نو میوایست د لوګر ولایت دا غلط عمل زکه ځینې داش وادي وغه انسان تر وسه پورته وي نش کوله چې هغه ور سره عملی هغه وادي باید ور کړو سرڅو وکړو چې هغه سره هغه عملی جنبه ولري او وکړو چې دغه هغه خواهشات پوره کړو
درمن اوریدونکو دا چې په واده وفا نه کول ماشومان ته کومي روحي او رواني ستونزې جوړول شي او همدارنګه که په واده وفا وشي کومي خګنې لري د دې پښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخی د ژوند لیو موربي استاد وهاب قاتی سر مرکه کړی چې اوریدو ته تاثیر بولو
استاد لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې ځینې وخت د میندو د پلارونو د خوانۍ د کورنۍ د مشرانو د خوانه کغه خور وي ورور وي مور وي پلار وي ماشومانو ته بیا اساسه وادي ورکول کیږي ولې دغه بیا اساسه وادي مشران خپل اولادونو ته ورکوي ماشومان ته ورکوي
دا د مشرانو خپل رواني او شخصیتي مشکلات ده مشران یوازې د کوچنیان په اړه دغه څه نه کوي هغه همداسې به وي خپل ځان هم داسې ده د مشکلات لري شخصیتي یو دروغجن دروغ وایي په کورنۍ کې هم دروغ وایي اولاد سره هم دروغ وایي او په کار او بزنس کې هم دروغ وایي او کورنۍ نه پوهیږي چې دا کار څومره ناروا او بد اغیز لري دا باندې پونه دي
استاد د بیا اساسو وادو ماشومان باندې بد اغیز څه ده همدا په شخصیت باندې پر راتلونکي باندې رواني لحاظ
درې بد اغیز لري لومړی دا د انساني رابطې باندې اغیز لري ماشومان پاینده کوي دوی دا اعتبار اعتماد مثلا ماشوم داسې فکر کوي چې ټول خلک چې د ماشوم په شاخوا کې دي هغه دروغ وایي او دوهم د ماشوم اعتماد به نفس باندې ډیر تاثیر لري ماشوم فکر کوي چې زه ډیر مهم نه یم زه ډیر محبوب نه یم په دریم برخه کې دا د ماشوم د شخصیتي تهداب باندې چې عزت نفس ده سلف استیم ول کی هغه باندې تاثیر کوي
خپل روانن هم بد اغیز لري په ماشوم باندې روانن به هم ماشوم نارامه کوي که څنګه
بلا شک عصبانیت قهر ژبني بی ادبی دا ټول رامنځته کوي دا وعده خلافی او دروغ عزت نفس باندې تاثیر لري بدی خبری کوي دروغ وایي احترام نه کوي درس نه وایي درس باندې تاثیر لري مور او پلار د اولادونو الګو ده کله چې پلار او مور د یو وعده خلاف او دروغجن الګو ماشوم ته وسی ماشوم باید دروغجن وي ماشوم باید وعده خلافی وکړي
تاسو ته په لاندې ټکو برته وایي چې کوم مثلا مور پلار اولاد سره وعده وکړي او په وعده باندې بیا وفا وکړي تاسو مره خېګنې لري او څومره مثبت اغیز بل
زه بل اغلرم نظر لرم تجربه او علم ثابت کوي چې انسان د نوې خبرې سرپرایزز سره مینه لري. راځئ چې هیڅ واده ونه کړو، هماغه کار درسره عملا یې وکړو. ولې به واده کوو؟ تاسو غواړئ چې خپل اولاد ته یو بایسکل تحفه ورکړي، نو همدا کار به وکړي. ولې وایي مه وایي؟
او کوم وایي چې بیا وشي بیا څنګه؟
دا خوشحالي رامنځته کوي، دا اعتماد به نفس رامنځته کوي، دا عزت نفس باندې ښه اغېز لري. خو چې واده هم وشي او بیا وشي دا خو ډېر ښه خبره به وي.
ښاغلی استاد، وروستۍ پوښتنه، تاسو مور پلار ته څه ویل لرئ چې مثلا اولادونه سره څنګه چلند وکړي چې په آینده کې ښه اولاد ولري، ښه ماشوم؟
زما نظر دا ده چې دا انګیزه ډېر مهم ده چې مور او پلار پوسی چې ژوند ډېر مهم شی ده، دا مزاق نه ده، دا ژوند ده، دا تاثیرات لري، اجتماعي اغېز لري، هر شی چې کوو اجتماعي اغېز لري. که مور او پلار غواړي چې با ادب، با تربیه، ثروتمند، خوشحال او صادق اولادونه ولري، باید خپل یې وسی.
ډېره
مننه استاد.
خبریدونکو په دې هیله چې خپل وادو ته ژمن ووسو او خپل ماشومان ته د صداقت او رښتینولۍ و بیلګه ووسو، دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسوو. تر بیا، ښه وخت.